ډیر مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. بیا هم خراغلاست وایم، وخت په افغانستان کې 8 بجې دی. د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلی اوري چې د ناتو غړیو هیوادونو له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې تایید کړلې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي چې له روسیې سره خبرې کوي څو په هیواد کې کړکیچ پای ته ورسیږي. نور مسایل هم لرو. د سولې د ولسي حرکت له یو غړي باچا خان مولادات سره مرکه هم تاسو ته خبرو. د دغه حرکت 15 غړي له څلورو ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لا درک دي. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولیز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنګټن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولیز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سیشمې پورس په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د استازي غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام د ژمنې د پخلي لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق له لارې به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد و 800 میلیون ډالره مرسته کوي. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د یو راپور په اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,25,000 ته رسیږي چې لویه برخه له ترهګرو سره په جګړو بوخته ده. له دغه پوځ سره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالره مرسته کیږي څو بودیجه یې تمویله شي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي. دا خبره د یادو حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
نن تلرم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو څخه مساکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن تلرم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګری په دې هدف مساکلات ولاړل چې د طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سولې ته واڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیر یو کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند غږونه پورته کړي. د ډلې چې لومړی شمیر وو کسانو د 2013 کال په مارچ میاشت کې له لښکرګاه د سولې د غږ د اوچتولو په هدف د افغانستان شمال ته پلی حرکت وکړ او د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان ورسره ملګري شول. دا چې دغه حرکت 15 غړي اوس چیرته دی طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه لوبه کې په نړیوال جام کې له سریلانکا ماته وخوړه. افغانستان د سریلانکا لخوا د 180 منډو هدف چې د ډي ایل د میتود په اساس ورته ټاکل شوی و پوره نه کړ او لوبه د 30 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی بیا وایي چې د افغانستان لپاره لا هم هیله شته. هغه وویل چې د افغانستان د منځنی آرډر بیټسمینان ښه لوبه کوي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې به موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسو وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر تېر شو وځلی دی.
افغانستان ته دا دویمه ماته و د نړیوال جام په لوبو کې لومړی لوبې له استرالیا بایللې و. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډونالد ترامپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear weapons. Perhaps that's our greatest.
د وای دا فوري غواخونه په منځ کې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي، یو غواخ د اټومي وسلو پراختیا ده او خایدا تر ټولو لوی غواخ ووسی. د امریکا متحده ایالات او برتانیا غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترګرې ملاتړ نه کوي او لاس پکې نه لري. په روسیو کې د ایران او امریکا ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. واشنگتن یو کال مخکې له ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شوی تړون څخه ووتله او لغه راورسته په ایران باندې بندیزونه ولګول. د لبنان حکومت تایید کړی چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکا چې د ټکنالوژي او متخصص دی، د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی و. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ وویل زکا دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر په ورځو کې به خوشی شیم. له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان سره د ناتو مرستو تایید وشو. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وویل چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان د پوز ملاتړ کیږي. دوی پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا چې د افغان پوز سره د ناتو مرسته څومره مهمه ده، یو نړیوال کارپو ولی آریا یې په اړه وایي.
اگر کمک‌های ناتو قطع شود به کشورهای عضو ناتو، یعنی تمام کشورها، شاید دوام بیشتر از چند ماهه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشد.
په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت 15 غړي لا درکه دي. دا خبره نن سهار د دغه حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو تیم مساکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دي چې دوی زموږ سره دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دا هم اوري چې د اوکرين ولسمشر وای له روسیې سره خبرې کوي چې په اوکرين کې کړکیچ پایته ورسیږي. هغه پرون په د ناتو سازمان په مخر کې دا خبر وکړه، خو د روسیې په اړه شکایتونه هم درلودل.
زيلنسكي وای د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اټلانټیک لپاره لوی ننګونه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی مطلب ته. د ناتو غړی او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپل مالی مرستو د دوام په خلای کړه. په هغه غونډه کې چې د سېشمې پرز دغه سازمان په مرکز بروکسل کې جوړ شوی و، چارواکو ویل د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د می د میاشتې تر 15 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2.8 میلیارډ ډالر مرسته شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اندې کوي.
په بروکسل کې د ناتو د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل هغه شمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استازو پکې برخه لرله، د ناتو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامداره مالی همکاري جاري ساتي.
د ناټو عمومي منشي ان سلتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ په وینا په 2016 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته ژمن شول او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه د سې شنبې د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالي ملاتړ د شمنې څرګندوي ده. څو د په وینا په پایله کې د خبرو اترو لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هیواد ویداس سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سه شنبې په ورځ د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق په استازیتوب د ناټو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناټو عمومي منشي ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتې څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړی ناممکن ښکاري. خغلی اری وایي افغانستان له دې مرستو سره ډیر سخت تړاو لري. له دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوې، ښایي له څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي اردو سره او پیاوړتیا، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنیو چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې دوه ورځې د جرمني په پلازمینه برلین کې تیرې کړې دي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځې رغنده کاري ورځې په جرمني کې تیرې کړې دي او د جرمني د صدر د بهرنیو چارو او امنیتی چارو له سلاکار خغلی هیکر سره خبرې کړې دي. دو ویل چې د دوترو لومړی کال راهیسې په افغانستان کې د شتلاستراوړو په اړه باندې بحث وکړو، همدارنګ د سولې لپاره څه کول پکار دي. هغه همدارنګ لیکلي دي چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو په اړه باندې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د 2019 کال د می له یو دیرشمې خپل دغه تازه سفر راپیل کړی، یعنی څو ورځې مخکې، او د جون تر 14 به دوام کوي. د خپل سفر کې تر اوسه پورې پاکستان ته تللی او جرمني ته تللی. له دې وروسته به د قطر، متحده عربي اماراتو او کابل ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په لومړۍ د هغه د سفر جزئیات خپاره کړي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سو د افغانستان د سوري لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد له 2013 کال دسمبر راهیسې د افغانستان د سوري لپاره هلی ځلی کوي. هغه شپږواره له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې لیدلی او هغوی هڅولی دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او د سولي تړون ومني او اوربند وکړي. له طالبانو سره د هغه شپږواره خبرې تر ډیره پورې په دې متمرکز وي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په څه شکل وي او همدارنګه په لافغان خاوري تروریستان استفاده ونه کړي. ښاغلی خلیل ذات د همدغه تازه سفر په پیل کې هم ویلي دي چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا وار په قطر کې په همدغه دوو مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي او یو د پای شکل به ورکړي. خو ښاغلی خلیل ذات ټینګار کړی دی چې دغه دوه مسایل له هغو نورو مسایلو سره تړلي دي چې د پرې ټینګار کړی دی، له هغې ډلې له افغان حکومت سره خبرې او د سولې او اوربند تأمین.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوګست. په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت غړي لا درکدي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار په یو مرکه کې وکړه. هغه په دې اړه باندې زیات جزئیات راکړل چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو څخه مساکلات تللي دي او څلور ورځې مخکې طالبانو یوه ډله راځي او زموږ د حرکت په نمایندګۍ څلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژه مات ورسره کوي، بیا ورته ایستاس څلور کسان نمایندګان په لاس پاکي. موږ دو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو خبرې به ورسره وکړي. نو دغه پات ملګری انتظار دی چې دوی به دیالته به خبرې کوي او بیا به راځي بس به خپل حرکت شروع کړو. سبا مازدیګر باندې بېرته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پات کسان له ځان سره بیا یو ورته وایي چې خبرې درسره کوو. یو څو کسه سپین ږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، د پیغام رسوي چې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندیشنې ځای دا دی چې نن څلورمه ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
افغانستان له شلو ډلو سره په جنگ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان وي او دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شي ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زموږ ملګري ورته اندېښنېدلي دي په مساکله کې نوزاد رود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلې اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما د چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبر تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبان او کوم سیمه ملګري ورسره تللي دي.
له طالبانو څه غواړي په غسیمه کې چې اوس هم ملګري ورسره دي او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو ټول افغانان دغه اندېښنه له منځه ولاړ شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادادو چې ویلي له څلور ورځ راهیسې 15 ملګري چې د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دغه حرکت ویاند او مشرتابه هم پکې شامل دي په مساکله کې لادرکه دي. دوی مساکلاته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ډېرې برخې تر لاندې دي، طالبانو د دې لپاره ورغلي چې له هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د سولې اوربند لپاره وهڅوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي راډیو ته غواګاست ده بلخ ولایت له غنو هغه خلکو سره د ازادي راډیو خبريال خبري کړي دي چې په دې ورشتو کې بي ځای شوې دي او د مرستو غوښتنه کوي. مجيب الرحمن حبيب زاي د اختر په دویمه باندې د بلخ هم دغه بي ځای شوې کسانو ته ورغلې دي او له غوي سره خبري کړي چې د غوي وضعیت څنګه دي او څه ډول ستونزې لري. دوی لګانو نور سیمونه بلخ ته د نامنې په خاطر باندې راکړه شوې دي.
سره له دې چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر په امنه فضا کې پیل کړ او په پام کې دا چې پاتې ورځې یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي، خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیځ څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نامنې له امله بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. دی وایي له دوه میاشتو را په دې خوا د ښارګوټي ته راغلی او د خپل کورنۍ له اوو غړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک.
سلام علیکم. خیر خیر خیر.
اختر څنګه پیل کړم؟
تیرې بس بارا شپه او ورځې تیرې مونږ.
وزه څنګه دا
بصلري استه؟ موږ خپل د شینې ست اختر کوم مستمر لا در بدل شینې نه درو. نو ستري کوم هیڅ شي نه ته شان نه رسو سوز مستر کوم نه سوز کوم. دا وګور دا موږ ټول ژوندۍ او خیمې د کورونو دا هم زاید. دا مال د ژوندۍ مو دا.
مو زه راغله.
درا پاره واسه راغله. پرسینې دې
شو
دا. نه نه یې پرسې مو سره نه رسو مردا پاتې.
دغه بې ځای شویو کډوالو اکثرا د فاریاب په پښتونکوټ، دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نامنیو او د طالب وسلوالو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي او مزار شریف ته یې پناه راوړي. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکي خیمو لاندې په ډېر ناوړه صحي وضعیت کې اوسیږي. 45 کلنه صبرینا یو له همدې کډوالو ده چې له ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. صبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري.
تاسو دې له دې در په در خاک به سر کورونه پاتو څه زاینو پاتو څه بچان پاتو څه د دې خواسر څه د دې خو بد بختی څه د دې خو بچرګي څه وځه ته غیدل ته موږ ناست یو دن خیره دی مسلمان را کې موږ دغه خرو ماشم به شي نه لري. دای در په در خاک به سر ته طالب مونږ پرېږدي سل نه پرېږدي دلته دولت راغلی دولت لاغ پښلانه نه کوي بودا خیمه هڅوک گزاره نسی کوي کې دې خو اگر به دې دې خو چنګو خو باد دې موږ دای داري په در کا کې بسر ته سرخ سرخ اسه دا ګرځوان راغلی.
یوازې صبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او یکلان صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
شپږ میاشتې کېږي چې راغلی.
دلیل یې څه و چې راغی؟
جنګ و. جنگ و کوتی خرابی کری و نونه ویشته دیسی ویشته زوین خراب سو مش پداغ بانی فرار مکرد در مندان وزو کوتی چپس وزو پداغم فرار مکرد چی چی پوش مویستی پداغ بانی راد واقع تا بس پنجوری ورگلی و چی مکوی پداغ بای چی تباسی موشه نبسو
دا چا وید؟
تالیمانو حالا تا چی بس پنجوری وردی ورد وای چی دا جنگ مکوی بسی که در خدای پردی مش تباس دوی وای چی پاک تباسی موش دا جنگ نبسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کمومره ماشومانو مور ده چې وایي له څلورو میاشتو را په دې خوا تر وی پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تیره کړې ده.
فارغ غریب و د اختر ورځ دوله که دغونه شی لري چې ویخرو ډېر د مسلمانان خو اوبو غر کړل خاورې ودوړې دي چې باندې راسي مسلمانان در بدره دي دغونه ولاکه لري چې ماښام یې وخوري وروره د جنګ و د دیو سره راغلي دي. کاشکې وزه دغونه کومک ورسره وچې دي مریضان دي کاشکې جوړ پاک بچان مریضان دي جالو ول مسلمانان در بدره سره وروره چې ولاکه چې وسه راواخ یو دوا و درمان په وکو.
یوازې بلخ نه دی چې د دولتي ځواکونو او تاده وسلوالو ترمنځ د جګړې لامل ورته بې ځای شوي کسان د ژوند د ناهیلۍ کیسې کوي. د جګړې وحشت تهواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنې مدني صفای فم سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې له احمد شي بارورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې سلطان لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخته شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یو لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلي پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي په نویمه لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیاري دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیز یوه بله خپرونه ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لورې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې دې حرکت ته پروسه شکل هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې دېرش غړیو تېره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند د موساکلا ولسوالۍ په لور حرکت پیل کړ. موساکلا له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د سولې د ولسي حرکت غړي له موساکلا د ګرشک ولسوالۍ په لور روان شوي دي او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 15 غړي په لاره کې نیولي دي. د سولې ولسي حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو په روژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او تر اختر مخکې په یوې اعلامیې کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسیدلي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. زیلنسکی چې د سې شمې پر ورځ د ناټو په مرکز بروسل کې همدارنګ موجود و او د ناټو له مشرانو سره خبرې کولې، وویل اوکراین به په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هاتې وکړي. روسیه د اوکراین د اوسني نظام له رقیبانو څخه ده او په ناټو کې د دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. اجمل اند او نور تفصیل.
ولادیمیر زیلنسکی بروکسل ته د اوکراین د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناټو سره ژمنه وکړه چې دی پوځي تړون ته بشمن پاتې کیږي. زیلنسکی چې دوه اونۍ مخکې د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سی شنبه په ورځ له هغه څخه نوموړي د روسیې تیرې او بالا شکایت وکړ. زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو د تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر بروکسل ته د سې شنبې د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټو له چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیرې کړې چمتو دی د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکراین په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی، تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پیل لږ وروسته روسیې د کریمیا ټاپو غزمه له اوکراین بېل او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل روسیه باید خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت یان ستولتنبرګ وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په غبرګون کې ناټو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړی. موږ به په سیمه کې له خپلو شریکانو اوکراین او ګرجستان سره دې همکاریو ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې څاري. په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر یوار بیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منونکي ده. روسیه د ناټو د غړو له پراختیا په ځانګړې توګه په کې د اوکراین او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت ښیي. ولادیمیر زیلنسکی چې اوکراینی کومیډین دی او هیڅ سیاسي تجربه یې نه درلوده، د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په 16 نېټه رسمن د اوکراین ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لوی مالي ستونزې له سترو ننګونو څخه دی چې هڅه کوي پرې برلاسی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي له جرمني چارواکو سره یې په بین الافغاني خبرو باندې بحث کړی دی. خلیلزاد نن سهار په ټویټر باندې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره خبرې کړي او دغه بحث کړی چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګشي. خلیلزاد دوه ورځې په برلین کې تیرې کړې وې. له هغه مخکې د په اسلام آباد کې وو چیرته چې د له پاکستاني چارواکو او صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سیشن می پروس په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د استاد یو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته در رسوي چې دغه هیواد ټول وګړي هیله لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان پرون له سریلانکا ماته وخوړه. تمه د افغانستان د شنبې پر ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د لبنان حکومت تایید کړ چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان خوشی کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. په ټول نړۍ کې همدارنګ په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 15 باندې موږ خبرونه کوو. د پروګرام دویمه برخه پیل شوه. دغه برخه تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو نیزي خبرونه ته ځانګړې ده. خو لومړی لکونړه یو راپور لرو. د کنړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري یو مفصل راپور را لګل. په کنړ خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نختر او په نورو ونو باندې پوښل شوی او خود تیر شاوخوا دریو لڅیزو څخه وهل پیل شوی دی او لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي. اوس هم په یو شمیر سیمو کې ځنګلونه وال کیږي. یوازې نورستان د خلکو خپل ځنګل ساتلی دی. د ځنګلونو وهل کېدو په چاپیریال څومره بد اغیز کړی دی په دې اړه روح الله انوري راپور جوړ کړی چې ټول تاسو اوریدو ته رابولم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه پیل شي او که وخت یو سندره به هم تاسو ته خبره کو ځکه چې د اختر ورځ ده او په خوشحالۍ ولمانځي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتاره ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقی رو په وسیله پرې شوی په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوی دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلی چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بي پروايي کوله، بي موجبه بي کتکول پرې کول، بي ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسیدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورای تړون دی اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي. ګرځي هغه خلک چې د ونو کتکول کوي یا پرې کول کوي بي موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخې زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوې ده.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی زنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل زنګل ساتلی او تر اوسه یې هیچ چا ته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرغو آبادی کېږي، اما د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی دپاره استعمالیږي او د دې دپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره، خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زموږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مکعب لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضي مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کړو په ځای د دې چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کړو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته مو وظیفه سپارلې چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاک هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان سوار له ولایت نه زه خپل ډېر موضوعات خراب دي، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دته وایي زه کېږم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات چې کېږي او زکات هغه کوي، ډېر زه وضعیت مې خراب دی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پښو باندې مایو بهم په کور کښې هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کښې، یعنې داسې مشکلاتونه راباندې تېرېږي چې یو هغه الله نه وینو له ډېره چورته ده، ډېره پټه خرابوالي نه بېخي وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ما ته دې یو اول را کړې چې په هر ځای کښې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده دغه ما سدا تاسو تاس کوي هغه کښې اعلان کوي چې دغه ما سدا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کښې خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما سره دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسې د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و، بیا به تکرار کړم، 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. ډېر ډېره تشکري کوم، خیر ده دغه ما غږ ته تاسې نشر کړي، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کښې قسم په خدای یو خدای مې ویني، یو علامدار
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولی دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځني بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کښې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کښې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجي صاحب محمد هلمند د ولایت نظري د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښېیم. زما نظر خواهش دا دی چې دا شاسي اختلافات دې ورک شي، دا دې ورک کړي. د خدای پاک زموږ کورونه راران کړه، موږ ټکور ټکور په موږ ګرځ تر لوټو تر خاورو لاندې، دا حکومت چې راشي زموږ سارونه نیو کړي، دا ملکي کسانو دې وژنو د دفاع ټبې کښې دی. دا څه ولې هره شپه په هلمند کښې د غم تغیر خبر دی، هره شپه چپه ده، هره شپه عملیات په هره ولسوالۍ کښې 15 شپږ د شپې هره شپه چپه ویل کېږي، هره شپه دا دېسي توپونه راغورځي. دا څه حال دی په اسلام کښې داسې دا نړیواله ټولنه دې راشي دې ولسوالۍ دې ودرېږي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف، ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولی او د یو شمېر اورېدونکو هغه پوښتنې جواب کوي چې د وروستیو ناامنیو څخه لري، په ځانګړي ډول دوی د ملکي تلفاتو څخه ډېرې اندېښنې لري. نو که تاسې خوښه وي زه به دغه اورېدونکی راواخلم، بیا به د دوی جواب تاسې ورکړي.
هلمند ولایت لشکرګاه څخه خبره کوم. موږ د هلمند ولایت لشکرګاه د مرجب د ولسوالۍ یو اوسېدونکي یو. 4 کاله کېږي چې موږ په مرجب ولسوالۍ کښې ولسوالۍ معاشره ده، د 1 کیلومتر ځای په لاس کښې لري او په زرګونو کورونه او مځکې د اوبو کانال باندې پوستې دي او لارې بنده کړې ده، اوبه یې راتړلې دي، ټول په زراو کورونه د تندې او درختې وچې سول او کښتونه یې تباه سول، د خلکو کورونه وران سول. آیا دا 1 کیلومتر خاوره دوی ته ډېره ارزښت لري تر دا زراو انسانانو چې یا په سوو انسانانو، یو د مریض د
ایا موږ ته نه زه ریډیلې فجلار کی چې ولا ته ورور څه درته وایمن که څنګه نو اوس موږ حکومت نامه بدرځي موږ طالب د نامه بدرځي نور نو بالا تاسو کویږي کدا زما پیغام نشر کی زه به ډیر خوشاله سم او یاد یې د پور چرواک پور ورسې
بلې ارس
اور هم څه په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند دا ولایت نمو سر پاڑی کے چوا نہ دا رشتہ چے دے گران کار ہم نے خود منگا کوشش کو تل ہمیشہ چے کم زوی نہ منگ تپ اولیت کی وی بات ہا زوی نہ چے دیر تعدید وی دیر کو کو نو وی منگا ہمیشہ پاگا با نے کار کو تاسو پدی رستو کہ دے گوا ہستی شاید اسی چے منگ پ شیرزاد ول سوالی کے او عملیات کو پس لا تو کر نہ مولا رکھ لا سکر یادا پھر وقتو کو د اورزگان پ چینو ول سوالی کے تقریبا پس لے وقت از منگ دفاعی نتیجہ کو لا خلق متریر خار کلے وک نو منگا پلان کے دا پور زوی نہ دی ما دا جان سو ہم دا اوس یاداشت کر چے انشاءاللہ دا بڑا مربوطہ ساحل پختنه وکومه او څوک چې حالت چارواکي دي کده اردو په چوکاټ کې وینو حتمن مونږ ته به سکه یو څه پلان وکړو پروګرام وکړو نو دا به مشان سره مونږ شریکو او یو شی چې ډېر مهم ده چې اوس دی د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چالو لري باندې د پایو نتیجه کو نه خپل دا هڅه کوي چې وادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې مونږ ورکو دا سرخندنه چې کوو دا نظرانې چې دوی وینې کوو دا هم تر وادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو مونږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو
بلې مننه د بل اوریدونکو بم راوخلو بیا به د دې پښتن ته تاسو جواب واست
نو دا ته هم دې د پلان وزارت اور سې سپورم اعلان کړي چې دا د ملکي د خلکو مرګ اله واجی دي چې ګډې دي نو تاسو د حقیقت خبره وکړو چې دا د هلمند د فراو د اباج من کو د رخصل ورو د درې شوه د مخه د درې په بولي کې چې په لاس نه فرې به نه خلګي شي دا هغه وروسته د دې په مانګې کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبارو کړی ټول شي دا چې نو رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوی کې درېش نفر د زخمیانو ته ټکټان کړو په پرالو کې دوه نفر کسه پرتومات باندې شي دا پر نوور مورز بیا دوه نفر زوی پلاتن مسکل سپاره ودا په شهادت پر اوسه ولا شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شي دا شپږ نفر بل د شي دا په ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړې دي په افغانستان په تاریخ کې دا چې الله دې راغلي سړي د کور را باندې ولي په دې لاله فات په هر موږ کې دا دی وایي چې دا طالبانو یې سره په ټول افغانستان کې دا چې زه شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤلو ونه دې او څه خبره هیلو چې د دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کتلې امه د دې په افغانستان امریکا دې په ورځ په کوچ په درې سو نه فرق شي حضرت ورسول هر څه له غاړه هغه کې نه پر خپل ځان خاص لري نه کې امت لري چې دې زه نه غواړم سره کې به نه څوک چې څه کې نه دي ما بس کې غواړم پر چې کې شل په فارې شي دا چې څه ته کې څه خیال کړ چې کوم څه کور کړ څه کوم څه کړ په دې ورځ کې چې دا پر چې کې جو سوې تر اوسه په ورځ کې څه نه دی ورغلي دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي چې څه کې صاحب سره کوم ما سره کې بسم الله ته په ویلو نه لري په ځنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خارګ د کورونا باندې په شاده کې راځي یو ایدا د ټول اسکانو حق دی په ټول اسکانو کې 5 میلیونه راشیدان کړه څه چې حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خو درک نه لري یا به خاصه راچوي قسم دی په خدای کې یو کور دغه یې په دوستۍ د تبا کړیا په ټلیفون کې باکړه په ما زه خطر مسؤل خلکو په څور سره زه واښه نه په لابل کې راځم ما په ټول افغانستان باندې ټول مړونه دي ټول مشخوند دي په هر وخت کې تر کوو باندې چې پیلې کومونه دي چې سره دي په غواره دي
بلې مګاسب
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کوم چې د دفاعي او نتیجو اكونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده موږ د دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تري ځکه چې د دې ملکی کورونا د ملکی باغونه یعنی د دولت مخالفینو ته دې په موږ باندې حمله کړې نو زه د دې سیمه د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او نتیجو اكونو کدی ملاتړ وکړي او دې دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دې پرېږدي، نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به هم فارغ وي، د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ خو دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو، دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ، په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل، په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې، محمود ال په غزني کې، محمود په ننګرهار کې، په کابل کې، چې په یوه پیښه کې 150 تنان، 100 تنان، 200 تنان، 500 تنان شهیدانېږي، نو د ملکي تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي، وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي، مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو، ځکه چې موږ د هېوادوالو دپاره، د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه، دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي، د دوی د مسؤولیا دپاره دي، بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هېوادوال پکې خوشحاله او آرامه ژوند ولري. بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري، زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي، هغه شمیریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل، ناروا، ناجایزه، که کومه پوښتنه وي، که هر څه وي، زموږ هېوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي، او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې، د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي، یو اصول لري، یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې، لیواګانو کې، د بشر د حقوقو، حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي، د همدې خلکو وروڼه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هېوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي، چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هفته کې د یو کور 15 تنان شهیدان شول، همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دوی زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ، په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي.
حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام روژه ماتي وخت کې انفجارونه وشو، دا خو دولت نه کوي کنه. دا څه تاسو ولیدل په کابل کې، دا څه ولیدل په کابل کې، دا نن په غزني کې شوی، یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته کوي.
بله، عارف صاحب، دا د قضیه یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ که نه منئ؟
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزني کې، د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه، د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو وویلئ چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه موږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي.
هغه اسیران کی او د جګړې په دغر کې د هغه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخ وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ گزار نه دی کړی او زمونږ تران تلفات لیدل شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بلې عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی که مځکني دی. په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه ورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغسې کار کېږي.
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسئ. یو زمونږ هوایي گزارونه وي، هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو. هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یو هفته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو. د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسو خبره مو واخیستله. اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفر مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزارلاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي. که کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمنو داسې بعضې نور ځایونو کښې د دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو. حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته رانه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0-2-3-4-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5.